د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر په نصب هم اورېدلای شئ. دا یو ست خبرونه زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې اورې چې په استانبول کې د افغانستان کنسولګری وایي د افغانانو د ډوبې شوې کښتۍ د شپږشتو کسانو مړی موندل شوی او د نور د موندلو لپاره د لټون عملیات دوام لري. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر اسرائیل تور لګولی چې سګ دوبې په غزه کې د جګړې پر مهال جنګي جنایت ترسره کړی دی. د تاجکستان څلور وګړي چې په سپتمبر کې په مصر کې نیول شوي وو، د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره په ارتباط تورن شول. خو لومړی به قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې مهم سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بهرنی چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د سمندر په اوبو کې د جوبیسوي بیړۍ د قربانیانو د جسدونو انتقال لپاره لازم اقدامات وکړي. ولسي جرګې د انتخاباتو د کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون د تعدیل غوښتنه کړې او د کورنۍ چارو وزارت وایي روانونه یې په بیلابیل عملیاتو کې 160 وسلوال مخالفین وژلي. د همپورا خبرونه. جمهور رئیس توای ولسمشر محمد اشرف غنی په توری بهیره کې د افغان کډوالو د بیړۍ د ډوبېدو په اړه خوشینه سوي دی. د جمهور رئیس د ویاند امرستیال فائق وحیدین نازادې رډو تول چې ولسمشر د بهرنی چارو وزارت ته دند سپارلې څو د دې پیښو په اړه لازمي اچړنې وکړي.
د افغانستان
ولسمشر له دې خبره سخت خوشینه سوی او د بهرنی چارو وزارت ته دند سپارلې چې د ترکی مقامات سره په همغږي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي څو پر راتلونکي کې د دا ډول پیښو د تکرارېدو مخنیوی وسي. شغلی وحیدی وای ولسمشر غنی همدارز د بهرنی چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې له ترکیې نه د دې پیښې د قربانیانو د جسدونو د انتقال لپاره لازم اقدامات وکړي. د بهرنی چارو وزارت وای په دې بیړۍ کې 240 افغانان سپاره و چې لا غیر ډلې درويشتې مړه سوي، شپږ ژغورل سوي او 12 نور لا هم لاندې راکړې. خو په استانبول کې د افغانستان قونسل زبی الله حیدری ازادې رادیو ته ویل چې له سمندر تر اوسه د 60 کسانو جسدونه موندل سوي دي. ولسی جرګوی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو لپاره باید د انتخاباتو د کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون تعدیل سي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې پر لوی څارنوالۍ غږ وکړ چې د جمهور رئیس د تیرو انتخاباتو د ټولو شکایتونو او د دې انتخاباتو د جرمي اړخونو د څېړلو لپاره اقدام وکړي. د په داسل کې د چې ولسی جرګې نن د انتخاباتي کمیسیونونو مشران د جرګې ته غوښتي و، خو هغه د استجواب لپاره حاضر نه سول. او د کورونې چار وزارت وای پروانونه کې په یو شمیر ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 160 تنه وسلوال مخالفین وژل او 15 ډیر شنوري ټپيان کړي دي. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی نن خبرالان ته ویل چې دغه عملیات په کندز، بدخشان، هلمند، کندهار، پکتیکا او فاریاب ولایتونو کې سوي دي. شغل صدیقی ویل دغه عملیات سره چې شمیر 8 ډیر شو تر رسیدي په یاد ولایتونو کې نامنۍ راکمې سوي دي. دا تر دې دمه کورونې خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له فرشته جلال زینه.
د اسرائیل پولیس وايي هغه سړی چې نن یې په بیت المقدس کې پر خلکو خپل موټر ورزغلولی وو او وژل سو. پولیس وايي دا د حمله وکړه او وزغله په څیر تروریستي عمل و چې په ورستیو کې بیلګې لیدل سوي دي. په تیرونه دوهونی مخکې هم ایو فلسطینی خپل موټر پر پیاده خلکو باندې وزغله و او یو شزه یو ماشوم پکې و وژل. رپورټونه وايي اسرائیلي پولیسو نن د بیت المقدس په زاړه شار کې لسکونو فلسطینیان له هغو سیمو چې سپیشل ګڼند کې شړلې دي. دا فلسطینیان هغه کسانو چې پولیس یې په ډبرو وشتي وو او پټاقي الوزولې. د فلسطینیانو سیمې ته د شیارخې اسرائیلي فعال يهودا ګلیک پلویانو د ورتګ د پلان پر ضد اعتراض کړی وو. د اسرائیلي پولیسو یو یاند میکی روزنفیلد ویلي چې ګڼ شمېر پولیس په دې کشوګیر کې زخمیان شوي دي. د تاجکستان څلور وګړي چې په سپتمبر کې په مصر کې نیول شوي وو، د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره په ارتباط تورن شول. په قاهره کې د مصر د سفارت مسؤلینو ازادي راډیو ته نن وویل چې د دې څلورو تاجکانو نومونه نشي څرګندولی او څلور واړه د قاهرې ښار د ګیزې اهرامونو ته نږدې نیول شوي دي. څېړونکو ویلي چې د تاجکانو هغه سیلانیان د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې سره یو ځای کېدو ته وربلل چې په ګیزه کې د اهرامونو د سیل لپاره ورتلل. د نړیوال سازمان پر اسرائیل تور لګولی چې سجدو به یې په غزه کې د جګړې پر مهال جنګي جنایت ترسره کړی دی. په لندن کې د دې سازمان له مرکزه په خپاره شوي رپورټ کې نن راغلی چې اسرائیل پر داسې سیمو چې له خلکو ډکې وې په بې تفاوتۍ حملې کړي دي. دافی د نړیوال سازمان رپورټ وایي اسرائیل په سجنوي عملیاتو کې له خلکو په ډکو کورنو حملې کړي او ملکي فلسطینیان یې وژلي چې دا جنګي جنایت ګڼل کېدلی شي. اسرائیل چې په دې عملیاتو کې شپږ عسکر او شپږ ملکي وګړي ووژل سول وایي چې د حماس وسلوالې ډلې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخیستی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دافی د نړیوال سازمان نننی رپورټ رد کړی او وایي چې د ادارې هغه تهدیدونه له پامه غورځولي چې د حماس ډلې اسرائیل ته متوجه کړي دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدانو په دې هیواد کې پرون په وو مهمو ایالتونو کې د سنا منځمهالي ټاکنې وګټلې. جمهوری غوښتونکو ادعا کړې چې د امریکا په سنا کې به چې اوسمهال د دیموکراتانو په لاس کې د اکثریت خپل کړي. د جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکونل چې له کنتاکي ایالته ټاکنو ته ولاړ وو پرون خپلو خلکو ته وویل
that what the current crowd in Washington is offering is making
دا وای امریکانو ولدل چې هغه کارونه چې په واشنگټن کې موجود کسان یې کوي موږ هم په هیواد کې دننه او هم د باندې کمزوري کړو نو د هغوی بس دی. د امریکا جمهوری غوښتونکو ګوند د خلکو د استادو په جرګه کې هم اکثریت ساتلې نو داسې کړل کېږي چې دغه ګوند تر تکلن ځن وروسته د امریکا د کانګرس پر دواړو خونو بیا واکمنی ټینګه کړي. د جماعت الاحرار په نوم وسلواله ډله چې د هند او پاکستان ترمنځ په واګه بندر کې د روسي خونړۍ حملې مسؤلیت منلې وایي چې د دوی هدف دواړه هند او پاکستان دي. په واګه کې د یکشنبه پر ورځ تروریستي حمله د هند او پاکستان ترمنځ په ورځنیو پوځي مراسمو کې وشوه. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 پاکستانیان ووژل شول او هندي لوري ته هم زیان اړولی دی. د احسان الله احسان په نوم یو کس چې ځان د جماعت الاحرار ویان معرفي کوي پر ټویټر ویلي چې بله حمله به یې پر هند وي. جماعت الاحرار په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې ملاتړ اعلان کړ او په سپتمبر کې له تحریک طالبان پاکستان جلا شوه. او د هالندی نقاش رنسن وان ګوګ یو ډیر نامي انځور چې هغه تر خپل مرګ څوونی مخکې استلې او پرون د نیویارک د مدرنو هنري اثارو په نندارتون کې پیوښ پېته میلیون او اتلک ډالر خرچ شو. د وان ګوګ د نقاشي ستل لایف نومیږي چې د ریدي او کوکنارو له وحشي ګلانو یو ډک ګلدان دی. دا هغه په 1990 میلادي کال کې په فرانسې کې د خپل مالج ډاکټر په کور کې جوړه کړې و. دا نقاشي له هغو څو محدودو هنري آثارو ده چې د غستر انزورګر په خپل ژوند خرڅ کړیو. وان ګوګ د 1990 میلادي کال د جولای په 9مه په فرانسې کې مړ شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې خبرونه بیا هم لولای د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو .com. په استانبول کې د افغانستان کنسلګری وایي د افغانانو د ډوبې شوې کښتۍ د شپږو کسانو مړی موندل شوی او د نورو د موندلو لپاره د لټون عملیات دوام لري. د یو افغان له ترخو تجربو به هم خبر شوی چې تر استرالیا پورې ځان رسولی خو هلته له 2 کالو بند بیرته افغانستان ته استول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت هغه افغان پولیس په مډال ونزاوه چې په هلمند کې د جګړو په ترڅ کې په زرګونو مایلونه کشف او شن کړی دي.
په جریان د څلور کال کې مې په تعداد د 14000 مایلونه مختلف حل نه و کشف او خلاصه کړی دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي په ډیجیټل سیستم سره د تلویزیونونو د بدلولو سره به د هغوی خپرونې سانسور نشي.
دا په دې معنا نه ده چې په دې سیستم کې دا یو شی راغلی چې دا به دولت پر دې باندې سانسور راوړي، بلکې دا سانسور په هیڅ وجه د دې په مفهوم باندې نه ده.
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې د هغو ماشومانو د ژوند په اړه خبريږي چې خپل مایند سره یو ځای په تحقیق ځایونو او زندانونو کې اوسي.
دوی ته کوم خاص پروګرام او یا د ډوډۍ نه نیولای تر نور پروګرامونو پورې نشته په محبس کې.
دا او د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه هم درته خبرو. ده هغو دیار لسو ورکو شو افغانانو د مندلو هڅه روانه ده چې د ترکیې په اوبو کې ورک شوي دي. په استانبول کې د افغانستان کنسلګری وایي تر اوسه د شپږویشتو کسانو مړي موندل شوي دي. دغو غیر قانوني مهاجرو کښتۍ د دوشنبې په ورځ ډوبه شوه. افغان چارواکي پر خپلو هیوادوالو غږ کوي چې پرې نږدي چې خپل خپلوان له دغو خطرناکو لارو اروپا ته سفر وکړي. خو یو شمېر افغانان وایي دوی بېکاري دې ته اړ ایستلي چې خپل هیواد پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل له احمد شیبه راورو.
جمیل ابراهیم خیل د مزار شریف اوسیدونکی دی. د 25 کلن دی او له نږدې شپږو میاشتو راهیسې په استانبول کې ژوند کوي. دی په پټ حالت اوسي او انتظار دی چې یوه ورځ یو اروپایي هیواد ته مهاجر شي. ابراهیم خیل وایي افغان قاچاقوړونکي تر اروپا پورې سړي سر څه باندې لس زره ډالر اخلي. اکثر هغه قاچاقبران چې خلک له ترکیې اروپا ته استوي په افغانستان کې دي او بیا دوی په یونان کې پر افغان قاچاقوړونکو پلوري. که یو تن غواړي چې تر جرمني پورې ولاړ شي باید دوی ته 9000 یورو ورکړي. خو هغه هم که په سمندر کې ډوب نشي یا په ځنګلونو کې له یخه ساور نه کړي او وحشي ځناور یې ونه خوري، کاشکې خو یو څوک روغ جوړ رسېدلی. د دوشنبې په ورځ چې کومه بیړۍ د استانبول په اوبو کې ډوبه شوه 240 افغانان پکې سپاره وو. په استانبول کې د افغانستان قونسل زبیح الله حیدری وایي د دې پېښې د پاتې 150 ورکو د موندلو هڅې روانې دي.
فعلاً تمام تلاش ها در جهت عزیز که مفقود شدگان هستند که تعدادشان
اوس ټولې هڅې پر دې تمرکز کوي چې ورک کسان چې شمېر یې 150 ته رسېږي پیدا شي. له بده مرغه تر اوسه د دوی درک نه دی معلوم شوی، خو بیا هم هڅې روانې دي. که چیرته تری تم شوي کسان پکې ونه ګڼو نو تر اوسه د تلفاتو شمېر 26 تنو ته رسېږي.
26 نفر فعلا تلفات فعلا موجود است.
کومه کښتۍ چې دغه افغانان انتقالول سم خوندي نه وه، نو د پاتې 150 کسانو ژوندي پاتېدو ته هم هیلې لږې دي. جمیل ابراهیم خیل وایي د ترکیې ته په چکر نه دی راغلی، بېکاري د خپل هیواد پرېښودو ته اړیستی دی. موږ دلته مستې او تفریح ته نه یو راغلي. موږ د دې لپاره راغلي یو چې په افغانستان کې کار نشته. ځوان یم، 12 کاله مې تعلیم کړی او 2 کاله مې هم د ښوونکي روزنه لوستې ده. تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې مې کار ونه مونده، کالته موږ ته کار وي او د کار زمینه برابره وي، نو بیا کله غواړم چې اروپا ته ولاړ شم؟ تر اوسه د ترکیې لوی څارنوالي دوه کمیټې موظفې کړي دي څو د افغانانو د دې غرق شوي بړۍ په اړه تحقیقات وکړي. د دې پېښې علت نه دی روښانه شوی، خو وه کوچنۍ بیړۍ، یوه هلیکوپټر او یوه ډله څېړونکي هڅې کوي څو لومړی دغه 150 تری تم پیدا کړي. په دې ترڅ کې په ترکیه کې د افغانستان قونسلګرۍ له ټولو افغانانو غواړي چې څو خپل خپلوان پرېنږدي چې پر دغو خطرناکه لارو سفر وکړي. په استانبول کې افغان قونسل زبیح الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
توصیه ما مشوره جدی ما به
هموطنای ما است. زما لا او جدی مشوره خپل هیوادوالو ته داده چې دغه خطرناک لار مو وهی. موږ د لارې ته د مرګ لار وایو. لکه چې موږ دلته یو لبد مرغ بیا بیا دغه څه پیښې پکې تکرار شوې دي. حتی وکړي چې قاچاقړون کې مو غلط نکړي، په دغه خطرناک لار کې خطر کې ځان ما چوي
قرار بخورن و تن به هم چې خطر بتن.
د دوشنبې تر پیښه مخکې د یونان او ایټالیا په اوبو کې هم ورته پیښې شوې وې چې یو شمېر افغان مهاجرو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د استرالیا په لاره کې هم تر اوسه ګڼ افغانان مړه شوي دي.
له احمد شیبره مننه چې په ترکیه کې د ترکیې په استانبول ښار کې، البته د استانبول په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ له وروستي حاله خبرولو. په استانبول کې د افغانستان کنسلګری وایي چې تر اوسه د 26 کسانو مړي موندل شوي دي او د نورو د موندلو لپاره هم عملیات روان دي. د افغانستان مخکې په خبرونو کې مو وویل چې د افغانستان جمهوري ریاست هم د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلی چې د ترکیې په اوبو کې د افغان کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ د جسدونو انتقال لپاره لازم اقدامات وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر په توره بهیره کې د افغان کډوالو د بیړۍ د ډوبېدو پر پېښې ډېر خواشینی شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکیې څخه د افغان کډوالو د جسدونو د انتقال لپاره لازم تدابیر نیولې دي. تفصیل له کابل د نجا صفحې پر رپورټ کوي.
ورسته له هغه چې په تورې بهیرې کې د افغان کډوالو بیړۍ ډوبه شوه، د افغانستان جمهوري ریاست د بهرنیو چارو وزارت ته په دې اړه د لازمو څېړنو امر کړی. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال فایق واحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د افغان کډوالو د بیړۍ د ډوبېدو له امله خوشیني څرګنده کړي. نوموړي وویل چې ولسمشر غني د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې تر څو د جسدونو د انتقال تر څنګ له ترکی چارواکو سره په ګډه د دې پېښې په اړه لازمي څېړنې وکړي، سو پر اتلونکو کې له دا ډول پیښو څخه مخنیوي وشي.
به وزارت امور خارجه افغانستان هدایت
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ته هدایت ورکړل سوی تر څو ترکی چارواکو سره په ګډه د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او له دا ډول پیښو څخه مخنیوی وسي. د افغانستان ولسمشر همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړی چې د جسدونو د انتقال په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
د افغان کډوالو د بیړۍ د دوشنبې په ورځ له استنبول څخه اروپا ته روانه وه چې د نامعلومو دلایلو له مخې ډوبه شوه. په استنبول کې افغان قونسل ذبیح الله حیدري ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شپږ ویشتو کسانو جسدونه موندل شوي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس له دې پیښې څخه شپږ تنه ژغورل شوي او د نورو جسدونو د موندلو لپاره څېړنې دوام لري. د دې وزارت د وین مرستیال سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جسدونو د انتقال لپاره لازم تدابیر نیول شوي.
موږ د افغان ولسمشر د هدایت په اساس په دې اړه پوره چمتووالی لرو او کله چې څېړنې پای ته ورسېږي موږ به ټول جسدونه افغانستان ته انتقال کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د ډوبې شوې بیړۍ د قربانیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې غیر قانوني مهاجرت نه یوازې د ترکیې بلکې د ټولې اروپا او په ځانګړي ډول د مدیترانې د سمندرګي د غاړې هېوادونو ګډه ستونزه ده. د ترکیې رسمي خبري اژانس ټي آر ټي مخکې هم راپور ورکړی و چې د پیښې په سیمه کې کب نیونکي وایي دا بیړۍ چې افغانان یې لیږدول 12 متره اوږدوالی لري او یوازې د 10 کسانو د لیږدولو وړتیا لري، په داسې حال کې چې د ډوبېدو پر مهال له 30 زیات کسان پکې سپاره وو.
د ترکیې په سمندر کې مو د هغې ډوبې شوې کښتۍ په اړه واورېدل چې پکې یو زیات شمېر افغانان سپاره وو او تر اوسه د شپږشتو کسانو مړي پیدا شوي، موندل شوي او له اوبو راایستل شوي او د نورو د لټون لپاره هم عملیات دوام لري. اوس اوري چې په سختیو او خطرونو سره بهر ته د رسېدونکو زیات شمېر افغانانو برخلیک څه ډول دی؟ د هغه ځوان کیسه اورو چې تر استرالیا پورې ځان رسولی و خو هلته له 2 کالو بند تېرېدو وروسته بیرته افغانستان ته استول شوی او اوس په کابل کې په پټه ژوند کوي. دغه ځوان زین الله ناصری نومیږي چې وایي غږ هم باید خپور نشي. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
اته څلوېخت کلن زین الله ناصری د زیات شمېر نورو افغانانو په شان په دې هیله چې په یو پرمختللي هیواد کې به ځان ته هوسا ژوند برابر کړي، څه چې لرل وپلورل او د استرالیا په لور روان شو. هغه په 2012 کال کې د زرګونو ډالرو په لګښت د مځکې او سمندر له لارې استرالیا ته ورسېد. 2 کاله د کورتن او کرسمس آیلند په توقیف ځایونو کې تیر کړل او په اخر کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بیرته افغانستان ته واستول شو. زین الله ناصری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وغوښتل چې غږ یې خپور نشي، خو د هغه څرګندونې دادی.
په استرالیا کې ماته وویل چې د پناه غوښتنه مې رد شوې ده او زه باید خپل هیواد ته ستون شم. ما وژړل او ورته مې وویل چې افغانستان ته مې ونه لیږئ، خو هغوی ماته غوږ ونه نیوه او زه یې له استرالیا څخه وویستم.
د زین الله ناصری اصلي ستونزه افغانستان ته له ستنېدو وروسته پیل شوه. هغه وایي کله چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې خپل کلی ته پلارو نو طالبانو اختطاف کړ.
طالبانو زه شکنجه کړم، زه په لغت ووهلم. ما ته ویل چې بارانو یې وادونو ته تللی او کافر شوی. ما ورته ویل چې زه له استرالیا نه وستل شوی یم، خو هغوی پیسې غوښتي او خبرداری راکړ چې که پیسې ورته ورنه کړم نو ما به ووژني.
له نیکمرغه زین الله وتوانی چې له 2 ورځو وروسته د طالبانو له منګولو وتښتي.
د همغې شپې له 2 بجو وروسته تیتو پراک ډزې شوې. طالبان له ودانۍ نه ووتل او ما هم له فرصت څخه ګټه پورته کړه. په یوې ډبرې مې د پښو زولنې ماتې کړې او د تشناب د دیوال له لارې نه ووتم.
دا نوموړي د بدبختۍ بل اړخ د استرالیا د سفر اړوند د هغه کورنۍ شخړې وې.
کله چې زما ورور او مور خبر شول چې بیرته افغانستان ته ستون شوی یم نو زما پر مېرمنې ډېر فشار راوړ. دوی فکر کاوه چې ګواکې هغې له ما غوښتي چې بیرته وطن ته ستون شم. زما کورنۍ زما مېرمن وهله ټکوله، هغه له کوره وتښتېده او اوس په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې پټه شوې ده.
د یور سټیټ ادارې لخوا د خپره شوې احصایې له مخې د 2013 کال د اپریل او 2014 کال د جون ترمنځ موده کې 28,000 افغانانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. راپورونه وایي د استرالیا د کډوالو د چارو وزیر امر کړی دی چې د زین الله ناصری د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې له استرالیا څخه د وستل کېدو وروسته نوموړی د طالبانو لاسو ته ورغلی لازم تحقیقات ترسره شي. د جرمني د هایدلبرګ پوهنتون افغان څېړونکی سید رضا کاظمی وایي د دې څېړنه ښیي چې اکثره افغان ځوانان د بیروزګارۍ او فقر له امله له افغانستان څخه وځي. د ښاغلي کاظمي په خبره اکثره ځوانان چې غواړي اروپا ته ورسیږي پوروړی کیږي، ځکه دوی باید خپل منزل ته د رسیدو لپاره لږ تر لږه $100,000 ورکړي. سید رضا کاظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بیرته استول شوو ځوانانو یو لویه ستونزه د شرم او رسوایۍ روحیه ده چې له همدې امله دا کسان بیا له هیواد څخه وتلو ته هڅول کیږي. د رضا کاظمي دا نظر د زین الله ناصري له ستونزې سره صدق کوي. نوموړی وایي موبایل تلیفوني اوس هم له طالبانو سره دی، د ده پړه ټول معلومات په دې موبایل کې دي. د دې سربیره نوم یې هم په رسنیو کې ذکر شوی دی. زین الله ناصري وایي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې ورته ژوند سخت دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی لغور لیکي هغه کسانو ته چې د اروپایي هیوادونو خوبونه ویني اروپا ته غیر قانوني مهاجرت په یو فرهنګ بدل شوی نه دا چې دوی دا کار له مجبوریت کوي. غلام محمد کاکړ له هرات لیکي زما غوښتنه دا ده چې حکومت د افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. که په افغانستان کې نن د کار زمینه برابره وای نو ولې به نن له دې هیواد غریب او بیچاره خلک د ترکیې په اوبو کې ډوبېدی. حقمل له هلمند لیکي هیڅ کار او کسب نشته، ځوانانو په نشو معتاد دي، له حکومت مدا خواست دی چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د 813 شمیرې له لارې مو راستولي او پیغامونه راستوي په مختلفو موضوعاتو، هغه موږ د تحرم رو خپرو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت یو ځوان افسر چې په خپله 4 کلنه دنده کې په زرګونو ماینونه کشف او شن کړي دي نن وستایه. دا ځوان افسر عبدالغفور افغانیار نومیږي او په هلمند ولایت کې د پولیسو د انجینرۍ په برخه کې په دنده بوختی دی. وایي دا مسلک د خلکو د ژغورلو لپاره غوره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین راپورټ کې.
دا لومړی ځل دی چې د پولیسو یو ځوان افسر په لږو تخنیکي امکاناتو توانېدلی چې 6000 ماینونه شنډ کړي. د پولیسو دا ځوان افسر د کورنیو چارو وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وستایو. د عبدالغفور افغانیار نومیږي، د هلمند ولایت اوسیدونکی او عمر یې د 20 او 25 کلونو ترمنځ دی. د وویل سره له دې چې د ماینونو شنډول له خطره ډک یو کار دی، خدای د خپلو هیوادوالو د ژغورلو لپاره حاضر شوی چې د پولیسو په لیکو کې همدغې دندې ته دوام ورکړي.
زه د هلمند په ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ کې وظیفه لرم. تقریبا 4 کاله مې د وظیفې کې وظیفه مې د مین خونسا کول دي. په جریان د 4 کاله کې مې خپل په ولسوالۍ کې په نورو ولسوالیو کې لکه سنگین په دوامداره جنگ کې په تعداد د 6000 ماینونه مختلف حلونه وه کشف او خونسا کړي دي. موټر بمونه ته موږ خونسا کړي دي او همدا شان موټر سایکل بمونه چې د دښمن د خوا څخه پیښی سي وو بیلابیلو سیمو کې چې بیا وروسته موږ خونسا کړي دي.
عبدالغفور وویل یوازې یو څو میاشتې د ایساف ځواکونو د انجینرۍ او ماین پاکولو په کورسونو کې لنډمهاله زده کړې کړي او له هغې وروسته په لږو تخنیکي امکاناتو د هیواد په اکثرو غربي سیمو کې د مخالفینو لخوا خښ کړي ماینونه شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونه وایي چې په وروستیو کلونو کې مخالفین هڅې کوي چې امنیتي ځواکونو ته د ماینونو په چولو مرګ ژوبله واړوي. امنیتی چارواکی دا هم وای مخالفین له امنیتی ځواکونو سره د جنگیدو توان نه لري او دا همدې لامل په مختلفو ځایونو کې د ماین خخولو له تکتیک څخه کار اخلي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د عبدالغفور افغانیار احساس او زړورتیا وستایله. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی د ښاغلي افغانیار په حق لوویل
نوالی صاحب ورته حتما تقدیرنامه و ترفیه و هر شی چې دا لیاقت لري، لیاقت خو ډېر زیات لري. یعنی هغه امکانات چې د کورنیو چارو وزارت لاس کې وي انشاءالله دوی سره به وسي. خو مهمه خبره دا ده چې خلک دې مطمئن اوسي. دا خو ځوانانو پولیسو کې ستا په اردو کې ستا د خپل ځان په ورکولو باندې د خلکو ځان ساتي. دا مهمه خبره، مهم پیغام دا دی.
عبدالغفور افغانیار له حکومت وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو په قطاعاتو کې دی د ماین پاکولو او شنډولو ټیمونو ته زیات تخنیکي امکانات برابر کړي. د افغان او یو شمیر بهرنیو مؤسسو د ارزیابۍ له مخې په وروستیو شاوخوا 4 کلونو کې د 80% وژل شوو افغانانو د مرګ ژوبلې سبب همدغه ماینونه دي. کارپوهان وایي په دې وروستیو کې مخالفینو تر ډېره حده تروریستي حملو او د ماینونو تکتیک ته مخه کړې او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې متخصصین وروزی، د موجودو تخنیکی ټیمونو مسلکی ظرفیتونه لوړ او په پرمختللو تخنیکی وسایلو یې سنبال کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 چپو اوریدلای شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په ډیجیټل سیستم سره د تلویزیونونو په اړولو سره به د هغوی خپرونې سانسور نشي. د دې وزارت مرستیال نن په کابل کې خبرلاند وویل چې له ډیجیټل سیستم سره به د تلویزیونونو په خپرونو کې له کیفي پلوه د پام وړ ښه والی راشي. تر دې وړاندې ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلانو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په ډیجیټلي سیستم د تلویزیونونو په بدلولو سره به د دوی خپرونې هم سانسور شي. په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې دغه سیستم به د رسنیو د لګښتونو اندازه تر ډیر رات تکړی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ډیجیټلی سیستم د تلویزیونونو اړول مهم اقدام بولی او وایي چې هیڅ کله به دا سیستم د تلویزیونونو خپرونې سانسور نه کړي. د نوموړي وزارت مرستیال غلام نبی فراهی د چهارشنبې په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د رسنیو خپرونې به په هر ډول شرایطو کې یوازې او یوازې د رسنیو د قانون له مخې وڅارل شي.
هغه رسنۍ چې خلاف د قانون کار وکړي هغه کنټرولېږي او د یو کمیسون موجود دی. د کمیسون د لارې څخه د هغوی څخه پوښتنه کوي. دا په دې معنا نه ده چې په دې سیستم کې دا یو شی راغلی چې دا به دولت پر دې باندې سانسور راوړي، بلکې دا سانسور په هیڅ وجه د دې په مفهوم باندې نه ده. که په انالوګ سیستم کې هم څوک د رسنیو د قوانینو او د خپلو حقوقو نه اخوا ته سرغړونه، هغه قانون موجود دی، قانوني مراجع به د دوی څخه پوښتنه کوي.
له انالوګ سیستم نه ډیجیټل ته د تصویري رسنیو د بدلون چارې د یوې داوطلبۍ له مخې آی سی جی یا د آسیا مشورتي شرکت ته ورکړل شوی او ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان ټول لوی ښارونه د ډیجیټلي شبکې د خدمتونو تر پوښښ لاندې راوړل شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د ډیجیټلي شبکې د کار په پیل سره به د تصویري رسنیو لپاره اسانتیاوي ډېری او په لګښتونو کې هم د پام وړ کمښت راشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر انجینر امیرزی سنگین په دې اړه وویل:
در پولوی صدای بهتر، تصویر بهتر او استفاده ماسر از فریکانس
د خغه که تصویر او اغیزناکي ګټه ترڅنګ یو تلویزیون وغواړي چې د هیواد ټولو ګڼمیش تسیمو ته خبرونه ولري، نو پکار ده چې دیرش یا څلوېخ میلیونه پنګونه وکړي. په دا سال کې چې په نوي سیستم کې دغه شبکې لیا د پنګونې نه خلاصې دي. د دغه پنګونې ترڅنګ هر تلویزیون د میاشتې له 3000 تر 8000 لګښت لري. په دا سال کې چې په نوي سیستم کې د یو خار لپاره لګښت یوازې 1144 ډالر دی. په افغانستان کې له انالوګ سیستم څخه ډیجیټلي سیستم ته د تلویزیونونو د بدلون خبره مودورا په دې خواره پورته شوې ده چې د مسولینو پوینا اوس قرار قرار عملی بڼه غوره کوي. که څه هم دا وندو چارواکو لخوا دا خبر د پرمختګ په لور یو ضروری ګام ګڼل کیږي، خو له دې سره سره دا چې د تصویري رسنیو لپاره یو نه آزمویل شوی پدیده ده نو بیل شکه چې اندېښنې هم ورسره مل دي. نن سبا په افغانستان کې د دولتي تلویزیونونو ترڅنګ 15 خصوصي تصویري رسنۍ هم فعالیت لري، خو یو شمېر انتقاد کوي چې یو شمېر تلویزیونونه د ځینی اشخاصو او کړیو تر اغیز لاندې دي او د ژورنالیزم اصول ته نه بلکې د همدغو کړیو ګټو ته ژمن دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې د هغو ماشومانو له ژونده خبرېږي چې له خپلو میندو سره یو ځای په تعقیف ځایونو او زندانونو کې اوسي.
دوی ته کوم خاص پروګرام او یا د ډوډۍ نه نیولی تر نور پروګرامونو پورې نشته په محبس کې.
د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه هم درته خپروو او په تحلیلونو کې به د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور په اړه واورئ چې په افغانستان کې د پاکستان او ایران د نیابتي جګړې په اړه خپور کړی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته خپروو. خو اوس به فرشته جلالزی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په توره بهیره کې د افغان کډوالو د بیړۍ د جوبېدو په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د پیښې په اړه لازمي څېړنې وکړي. په استانبول کې د افغانستان قونسل وایي په توره بهیره کې د ډوبی شوی بیړۍ څخه تر اوسه د شپږ وشتو کسانو جسدونه موندل شوي دي. ولسی جرګه وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو لپاره باید د انتخاباتو د کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون تعدیل شي. د ولسی جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې پر لوی څارنوالۍ غږ وکړ چې د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو د ټولو شکایتونو او د دې انتخاباتو د جرمي اړخونو د څېړلو لپاره اقدام وکړي. د اسرائیل پولیسو پر هغه فلسطینی چې نن یې د بیت المقدس په ساړه شهر کې پر پیاده روانو پر پیاده رو خلکو موټر ورزغلولی وو او لستنه زخمیان کړل ډزې وکړې او وی واژه. د اسرائیل پولیسو د حمله وکړه وز غلط ترورستي عمل ګڼلې او وایي چې دوی ونې مخکې هم په همدې سیمه کې وشه او یو ماشوم په ورته پیښه کې ووژل سول. د تاجکستان څلور وګړي چې په سپتمبر کې په مصر کې نیول شوي وو د اسلامي دولت په نوم د وسطوال لړل سره په ارتباط تورن شوي. په قاهره کې د تاجکستان د سفارت مسولینو ازادي راډیو ته وویل دغه څلور تاجکان چې نمونه یې نه دی افشا شوي د قاهره ښار د جیزه اهرامونو ته نږدې نیول شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ په دموده ازادي راډیو ډاټ کام. د امریکا دفاع وزارت څو ورځې وړاندې په پاکستان او ایران سخت انتقاد وکړ چې انتقاد کړی و چې په افغانستان کې د نیابتي جګړو او لاسوهنو له امله د سیمې امنیت خراب کړی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې په عین حال کې ایران ته ویلي چې د پاین وخت کې ایران ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او تهران په دې هیواد کې شاوخوا یو میلیارد ډالرو پانګونه کړي او هڅه کوي چې افغان حکومت په افغان حکومت کې خپل نفوذ وساتي او شیعه ډلې نور هم تقویه کړي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او وایي د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په افغانستان، عراق او سوریه کې د ایران د همکارۍ جلبولو په مقصد تهران ته په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه برابر کړي دي. د موضوع تفصیل د جان خالکوزی په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته وده ورکړي او د امریکا پوځ په دې کار کې ایران ته مخ اړولی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي واشنگټن له تهران سره رسمي اړیکې نه لري او د ایران د اټومي پروګرام د لانجې پر سر د بندیزونو په لړ کې امریکایي کمپنۍ اجازه نه لري چې له ایران سره کار وکړي. په همداسې یو حالت کې د امریکا د دفاع وزارت یوې کاري کمیټې یا خاص واک ایران ته په افغانستان کې د پانګونې فرصت برابر کړی دی. د وال سټریټ ژورنال په باور په تیرو دوو کلونو کې د امریکا د دفاع وزارت دې کمیټې د امریکا له حکومت څخه خاصه اجازه اخیستې چې له مخې ایران په افغانستان کې د درمل جوړولو فابریکه جوړه کړي او دغه راز د دې هیواد څلور کارونه استخراج کړي. د پینټاګن د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتي ځواک مشر جوزف کاتالینو چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې او بهرنیو پانګونو د جلب کارونه پر مخ وړي وایي تاسې ایران لپاره منښې غورځولای. دا هیواد د افغانستان لپاره په مختلفو برخو کې یو ستر شریک دی. د کابل پوهنتون استاد خاغله نصر الله ستانکزه د امریکا د متحده ایالاتو په دې پالیسۍ چې په افغانستان کې ایران ته د پانګونې فرصتونه برابر کړي انتقاد کوي او وایي
چې د متحده ایالاتو یوه لویه اشتباه په تېرو دیارلسو کلو کې د ایران ته ارتباط چې په افغانستان کې سیاست وچلو سرمایه ګذاري وکړه په دې ارتباط امریکانو لویه اشتباه کړې ده او دا اشتباه باید ومني او جبران به یې مرتد لږ څه مشکل دي. مثال ایرانیانو په افغانستان کې آزاد سرمایه گذاري وکړه پرته له قیودو نه د موجوده فرصت نه استفاده وکړه او حتی د افغانستان ملي صنایعو ته ضرر ورسوه.
له ایران سره د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د خو مناسباتو ساتلو منتقدین وای په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ طاقتونو له ایران سره د اټومي پروګرام خبرې کوي دا کار تهران ته یو خطرناکه سیګنال یا اشاره ورکوي د امریکا د ایلونای ایالت سناتور مارک کرک وای له همدې امله ده چې ایران موږ ته د کاغذي زمري په سترګه ګوري په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت ایرانیانو ته خاص امتیازات ورکوي دا به ګرانه وي چې هغوی ته دا پیغام ورسوو چې امریکا د دوی پر ضد سخت دریز لري دا د اوباما د ادارې بشپړه سستی ده سناتور کرک وای تاسې دا تمه کولی شئ چې افغانان د خپل لویدیز ګاونډي هیواد پر لور د دوستۍ لاس وغځوي خو که امریکایان دا کار کوي دا به په رښتیا خوښنونکې خبره وي او په اټومي مذاکرو کې به د ناکامۍ معنی ولري د کابل پوهنتون استاد ښاغلی نصرالله ستانکزی وایي دا چې ایرانیانو له یوې خوا د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې افغاني تولیدي فابریکې له سقوط سره مخامخ کړي په عین حال کې د ډیموکراسۍ تر نامه لاندې فرهنګي یرغل هم په دې هیواد کړی دی
د ډیموکراسۍ تر عنوان لاندې ځینې ایرانی ډوله رسنۍ په افغانستان کې په نشرات خپرو شروع کړه ایرانی افکار دلته ترویج کړل او همدارنګه چاپي تصویري رسنۍ په شدت سره دلته خپرونې وکړي او تر اوسه متاسفانه دوام لري په تحصیلي او علمي برخه کې ځینې پوهنتونونه ځینې غیر علمي ډیپلومونه د ایران له آدرس نه افغانستان ته رامنځته شول ټول د ډیموکراسۍ او د آزاد بازار تر عنوان لاندې دلته د افغانستان د خلکو ګټې په شدت سره متضرره کړې او په راتلونکي به کې هم دا عمل جریان ولري
ښاغلی ستانکزی په دې باور ده چې پاکستان هم د افغانستان د سولې او ثبات لپاره شوم اهداف لري او تل هڅه کوي چې یو کمزوره او یا د اسلام آباد لاسپوڅی رژیم په افغانستان کې په واک کې وي خو د ایران خطرات د افغانستان لپاره ډیر زیات دي
د افغانستان لپاره په اول قدم کې ایران مخکې لري چې پاکستان باندې زور وکړي د لپاره زمان نظر خطرناک کړی چې یو نفوذي ګروپونه لري په ایدیولوژیک مذهبي او سیاسي څیرو کې او حتی په فرهنګي څیرو کې د دې په څنګه کې د ایران بل خطر دا ده چې موږ سره مشترک وجوهات لري له دې زمانه د دولت سرمایه گذاری کړې ده او د افغانستان په اداراتو کې تر جهر جایه چې اوریدل کیږي یا محسوسیږي په مختلفو سطحو کې خپل نفوذي عناصر لري چې دا غربي دنیا ته یو لوی چلنج ده په نهایت کې غربي دنیا کوي خو ته پرې د افغانستان د راتلونکي لپاره به هم یو لوی چلنج
و امریکا چې د امریکا دفاع وزارت څو ورځې وړاندې په پاکستان او ایران سخت انتقاد کړی چې په افغانستان کې د نیابتي جګړو او لاسوهنو له امله د سیمې امنیت خراب کړی دی وال سټریټ ژورنال ورسپانه په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی د غرض د افغان کارپوهانو نظر مهم واخیست او واورید چې وای ایران په تور تیرو ډیر لاسو کلونو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې پانګونه کړې او غواړي چې خپل نفوذ په دې هیواد وساتي او سم امریکا ته ځو د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې حاکم ګوند سخت مات خوړلې ده لدې سره به پر ولسمشر باراک اوباما فشار زیات شي خو بل لور ته ګټونکي ګوند له یو ډول فشار سره مخامخېږي چې په راتلونکو دوه کلونو کې داسې کارونه وکړي چې خلک باور پرې وکړي او بیا د دوی کاندید ولسمشر ته رای ورکړي د امریکا د منځمهاله انتخاباتو په اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
جمهور غشتونکو د امریکا په وو مهمو ایالتونو کې د سنا په منځمهاله انتخاباتو کې اکثریت خپل کړی دی جمهور غشتونکو هم درز د استازو په جرګه کې د نومبر د 14 منټې په انتخاباتو کې ډېری څوکۍ ګټلې دي په دې توګه به دا ګوند له 2018 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د کانګرس پر دواړو خونو واک چلوي دیموکراتانو هم درز د گورنرانو په انتخاباتو کې ماتې خوړلې او جمهور غشتونکو توانېدلې دي چې په ګڼ مشته ایالتونو کې لکه فلوریدا میشیګان او اوهایو کې انتخابات وګټي په هغو سیمو کې چې عادتا به دیموکراتان مخکې وو لکه میریلند ماساچوسټس او د اوباما په ټاټوبي ایلینای کې هم جمهور غشتونکو مخکې شوي دي دغه انتخابات د شپږ دیرش سناتورانو شپږ دیرش گورنرانو او د استازو د جرګې د 415 غړو لپاره ترسره شول د شپږ دیرش والیانو له ډلې څخه به د دوو ایالتونو له والیانو پرته نور د 4 کلونو لپاره واکمنان وي په کلورادو کې د جمهوري غوښتونکو سناتور کاری ګاردنر تیره شپه له خپل بریالیتوب وروسته د ګوند پلویانو ته وویل اوس د نوی مسیر وخت دی پر نوی لارې د تک وخت دی او موږ دا کار نن شپه وکړ اجازه راکړئ چې ډاډ درکړم چې موږ په مشي به دغه هیواد مخته روان شي خدای دې تاسو وساتي خدای دې دا هیواد وساتي او خدای دې د کلورادو ستر ایالت وساتي د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت له لاسه ورکول به د ولسمشر اوباما سیاسي اغیز محدود کړي او دا به ورته ګران شي چې د واک پر راتلونکو دوه کلونو کې نوی قانونونه تصویب کړي خو بل لور ته به پر جمهور غشتونکو د فشار وي چې په 2018 کال کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو خپل کارونه دقیق مخته یوسي سو په دغو انتخاباتو کې د دوی کاندید بریالی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دواړو ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړې ده چې د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ ته ورشي ټول د سره د نویو سیاسي شرایطو په موجودیت کې خبرې وکړي. جمهور غشتونکو اوس دا توان لري چې د بودیجې په برخه کې خپلې خبرې پر حکومت ومني. دوی دا توان هم لري چې په قضایي او اجرایي چارو کې د هغو کسانو له ټاکلو سره مخالفت وکړي چې ولسمشر اوباما کانګرس ته د هغوی د تعینېدو وړاندیز کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اساسی او بشری حقوق
دا آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا اساسی او بشری حقوق وی ویبل خبرونه اوریدو ته مو هر کلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1289 او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دېونه په خبرونه کې د هغو ماشومانو د وضعیت په حق لچې په بندي خانو کې د خپل مایندو سره وسیږي خبرې کوو. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیاله اغلی سپوږمۍ سره ملمه ده چې خبرونه ته ورته خراغلاستوي.
مننه تاسو نه.
په پیل کې راته وایي چې ماشومان ولی په بندي خانو کې ل خپل مایندو سره وسیږي.
د دې پښتنې په حق لا باید وای چې ماشومان خو هیڅکله نه غواړي چې په محبسونو کې ووسی، مګر نظر پدې چې د دوی مایندې کوم جرایم ترسره کوي دوی په محبسونو کې بیا خپل ماشومان ځان سره ساتي. چې دې په اړه کې باید وایم دا هغه ماشومان دي چې کله کله مور او پلار د دې دواړه په محبسونو کې بندي وسیږي، یا د دوی مور کله چې په محبس کې وسیږي دوی به پلار نه لري، چې دوی د یو مجبوریت په اساس دی او مشکل پر اساس خپل ماشومان په محبس که ځان سره ساتي، او یاد روزنه د پاره دوی په کور کې سوق نه لري چې دوی ماشومان وساتي، چې دا یو ډیر غټ ستونزه ده د ماشومان د پاره او د مایندو د پاره. چالت په محبس کې دوی ته کوم ځانګړتیاوي نشته چې ماشومان ته ورکړ شي. هغه ډوډۍ یا غذا یا سهمیه چې د مایندو د پاره په نظر کې نیول شوې ده د ماغینه بیا دوی ماشومان ته ورکړي، چې دا کوم خاص امتیاز دوی په محبس کې نه لري. په هر لحاظ چې دوی ترڅېړنه لاندې ونیول شي ډېر زیان منون کې دي، او دوی ته کوم خاص پروګرام او یا د ډوډۍ نه نیولې تر نور پروګرامونو پورې نشته په محبس کې. د دوی خاص مشکل او ستونزه دا ده چې د دوی فامیلونه د دوی کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان خپل کورونو ته ولېږي د ساتلو لپاره. او بعض قضیه چې موږ سره مخامخ یو د دوی ځینې دښمنګان شته په فامیلونو کې چې نه غواړي خپل ماشومان فامیلو ته ورکړي. او یا د څه قضایاو کې مونږ لرو چې ماشومان کله چې ترته یا ماما ته یا کاکا ته یا نور ته سپارل کیږي، آلته د دې ماشومان ناجایز ګټه اخیستل کیږي. په ډیر ستونزمن کارونه کې اخکیلی یا تعلیم نه ورسته پاتې کیږي، په فامیلونو کې بیا دومره توجه ورته نه کیږي. او په بعضو قضایاو کې شته چې د دوی هغه مور یا پلار چې په بندیخانو کې دي دوی ته پیغور ورکول کیږي چې د دوی د تکلیف وړ یا د سبب کیږي چې دوی ته زیان ورسیږي.
په بندیخانو کې د بندي مایندو سره د دوی د ماشومان وضعیت څنګه ده؟
د ماشومان وضعیت په مجموعي ډول په بد حالت کې قرار لري په محبسونو کې، خصوصا چې هلته دوی د لوبې لپاره، دوی د استراحت لپاره، دوی د تفریح لپاره هیڅ کوم ځانګړی ځای یا ځانګړی پروګرام نه لري. سر د دې نه چې اوناسیه محبسو کې څنګه چې زه د کابل محبس نظارت کوم، هلته یو کودکستان شته، خو مګر په نوم یو کودکستان ده چې هلته ماشومانو ته هیڅ داسې کوم خاص پروګرام نشته چې ماشومان صرف د یو دوه ساعتو لپاره ځي په کودکستان ته کینی او بیرته ځي خپل صنفونو ته. د دوی درسي نصاب هم چې موږ تر څېړنې لاندې ونیو کوم خاص پروګرام خاص برنامه نشته. د دوی د روزلو لپاره، د دوی د آینده لپاره، د دوی د تربیه لپاره، چې دا ډېر ضعیف پروګرامونه دي. خو ماشومان په دې سن کې یا په دې عمر کې چې شپږ و اته نه کال اوسېږي، ډېر زیات ضرورت لري چې باید ډېر ځانګړتیاوې ته دوی ته پام وشي، په دې چې د دوی شخصیت جوړیږي. نو په دې خاطر دغه پروګرامونه چې په محبس کې دي، په محبس کې شتون لري، د دوی لپاره ناکافي ده، کم ده، او ښه وضعیت نه لري دغه ماشومان په محبس کې.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریک
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیل لرل چې مون سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
لکه څنګه چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ څنګه کې کار کوي، میکراته وایي چې د بشري حقوقو کمیسیون د دغو ماشومانو د حقوقو څخه د دفاع په برخه کې کوم کارونه کړي.
په دې اکله کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومان څنګه تقریبا وو کال مخکې یو تحقیق ترسره کړ چې په دې کې د ماشومان د وضعیت په اړه او د ښځو یا د میندې چې مالته په محبس کې وسیږي پښتون لیکونه املا شو او د دې تحقیق ترسره شو. په دې کې موږ خاص پیشنهادونه د دولت لپاره لرو، د مدني ټولنې ته پیشنهادونه وو چې تر هغه د دې وضعیت په کې تصمیم ونیول شي چې کمیسیون هم په دې اړه خپل ځانګړي پروګرامونه لرو. د مثال په ډول کېدای شي ووایو چې خپل آگاهي دهي جلسات او ټلویزیونی رادیوي برنامه په دې باره کې ډېر خبرې کړې او د دې وضعیت خودلای د یاد دي د وضعیت په اړه برنامه لرو، خو مګر دا هم ډېر کم وو. په تحقیق نه موږ تصمیم ونیو چې د نور نهادونو سره په مشورې سره په تفاهم سره چې باید یو مرکز د دوی د ښه روزلو لپاره ایجاد شي، جوړ شي. چې په دې هکله باید ووایو چې د زنان برای زنان افغان مؤسسه بریالی شو چې یو پروژه په دې باره کې ترسره کړي او یو حمایوي مرکز جوړ کړي. چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤلیت په دې کې دا دی چې هغه ماشومان چې بیا په دې کې اوسېږي د هغوی وضعیت د څېړنې په باره کې او کوم قضیې چې هلته وي چې هغوی ستونزو سره مخ کېږي بررسي کړي او وګوري.
تاسو ویل هغه ماشومان چې د خپلو میندو سره پابندي خانه کې ژوند کوي د دوی د روزنې او پالنې لپاره په کابل کې یو مرکز جوړ شوی، کراته وایي چې تر اوسه څومره ماشومان دغه مرکز ته وړل شوی دی او په دې مرکز کې د دوی وضعیت څه ډول دی؟
په دې مرکز کې د میزان د میاشتې تعداد به تاسو ته وایم چې زموږ آخري نظارت په همدې میاشت کې حدودا اتیا ماشومان انتقال شوی و چې په دې کې پنځه پنځوس هلکانو او نور پاتې جنکیو. چې د کار پروان کاپیسا د دې ولایتونو ماشومان چې په محبس کې خپل میندو سره اوسېږي انتقالیږي. خو په دې کې یو مهمه خبره ده چې پنځه سلور کال نه وروسته ماشومان انتقالیږي، یعنی سن د سلورونه زیات اوسېږي، سلور کالونه نیولې تر اتلس کلنې پورې دې مرکز ته انتقالیږي. او په دې مرکز کې بیا ډېر ښه سهولتونه شته فعلا چې دوی دغه ماشومان په دې مرکز کې اوسېږي. نو یو ښه ځای ده او ښه مرکز ده. د ماشومانو د وضعیت موږ هلته نظارت کوو. د ماشومانو وضعیت د محبس نه ډیر زیات پرمختګ کړی، ښه شوی او مکتب ته هم ځي.
بله مننه. په پای کې راته وایي، هغه ماشومان چې د خپلو میندو سره په بندیخانو کې وخت تیروي، د بندیخانې ژوند د دوی پراتلونکي څه اغیز پرېږدي؟
هغه ماشومان چې په محبس کې اوسېږي د مجرمینو سره، دا د دمدې کلمې نه یا دمدې نه جوته کېږي چې محبس یو ښه ځای یو ښه ماحول د دوی لپاره نه ده. او هغه ماشومان چې په محبس کې اوسېږي د یو مجبوریت پر اساس اوسېږي، د دوی په ذهن باندې، د دوی په راتلونکي باندې ډېر بد اغیزه لري. چې میندې په محبس کې اوسېږي، په هیڅ صورت باندې کوشش باید ونه کړي چې خپل ماشومان ځان سره وساتي. هغوی اول باید کوشش وکړي چې هغه کسان چې د دوی د اعتماد وړ کسان دي په فامیل کې، هغوی ته خپل ماشومان تسلیم کړي. او که حاسم نشو، نو بیا حمایوي مرکزونو ته یا حمایوي مرکز ته راځي کې تر هغه چې دوی د ماشوم نه ښه پالنه وشي.
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدل. تر بلې خبرونه مو الله مرسته.
مخکخه خزی
احمد شیبر السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې هیله ارزو را سره میلمنه ده. دا متعلمه ده لدی په واورو چې څه هیله لري، څومره امکانات ورته شته چې خپل هیلو ته ورسیږي، او د نجونو د ستونزو د هواري لپاره باید څه وشي. هیله ارزو مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره اخیستله. لومړی که تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته ووایست چې سر له اوسه چې لا په لیسه کې یاست څه هیله لري؟
تاسو مننه. ارمو تعلم زین آرزوگان لری او همداس هر انسان سرنگ تاسو ویلی یا متعلمه ما نو دیما دیره هیله پده ایفه کدی چه معرف که زین تغییرات راسی او دی معرف سیستم جور سی زکر چه کم مشکلات چه معرف لری اغا مج اره او رز وینو او دیره وینو.
تاسو فکر که ویسه پا معرف که ستونزی دیده بای سوی دیسه افغان جونی پرمختګونه کی؟
والا معرف چې دا خو تنا د جلکانو لپاره نه ده، بلکې د هلکانو لپاره هم ده. خو طبعا جلکان تر هلکانو ډیر مشکلات لري، چون په ډیرو ولایتونو کې جلکان ته ډیر کم امکانات دي، او معلمان هم ډیر روزل معلمان نه دي، او ډیر داسې معلمان نه دي چې خپل دستې کې تخصص ولري، او کتابونه ډیر مشکله پیچلې او ډیر غلطیان لري چې معلمانو ته پوهېدا مشکله ده. ولایتو کې بیا شاګردان له ستونزو سره مخامخ کیږي. حتی موږ چې په مرکز کې درس وایو، داسې ډیر شیان ده چې موږ معلمان په هغې باندې نه پوهېږي. نو دا طبعا چې ټول شاګردان سره ډیر مشکلات لري.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې ستونزې ډیرې دي او متخصص معلمان نشته. طبیعي خبره ده چې په داسې هیواد کې چې په ځینو سیمو کې جګړې وي، د معلمانو روزنه وخت غواړي. نو فکر نه کوي که چېرته دغه ستونزه وي، د ستونزې له موجودیت سره سره باید یوه متعلمه څه وکړي چې خپلو هیلو ته ورسي.
زما پن سمه ده، دا موږ ټول منو او دا باندې موږ ټول پوهېږو. ستان داسې مملکت ده چې معلمان مکتبونه ډېر مشکلات لري، خو د حل لارې تر ټولو ښه حل لارې دا ده چې تعلیمی نصاب ته توجه وشي. یعنی تعلیمی نصاب باید داسې ولیکل شي چې یو هر معلم پرې پوه شي او هر شاګرد پرې پوه شي. او دا ما پن تر ټولو ښه د حل لاره ده چې نصاب ته ډېره توجه وشي. خو بیا ځکه چې یو مشهوره جمله ده، وایي هغه خلکو چې ډېر شیان لاسته راوړي دي، هغوی ډېر مشکلات لیدلي دي. نو د ژوند کې همیشه مشکلات وي، خو که یو نفر وغواړي او کوشش وکړي، بیا هم کولی شي چې یو شی خپلو هیلو ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې خپل هغه آرزو چې لري، هغه خپل د ژوند هدف وټاکي او د رسېدلو لپاره کار وکړي. خو چون ځان په هغه عمر کې نه دي چې هر شی چې غواړي هغه خپله لاسته راوړي، یعنی طبعا په دې هغه عمر کې دي چې مور ته پلار ته فامیل ته محتاج دي. نو په داسې حال کې زما په اند دا د معرف وزارت ټولو لویه وظیفه ده چې باید تعلیمي نصاب ته ډېره زیاته توجه وکړي. افغانستان داسې یو مملکت ده چې امنیت پکې نشته، ډېرو ولایتونو کې اصلا مکتب نشته، ډېر خلک ډېر معلمان روزل معلمان نه دي، داسې معلمان نه دي چې هغوی په خپل رشتې کې تخصص ولري. نو بیا هم که کتاب دومره مشکله لیکل کیږي چې حتی هغه با تخصص معلمان پې نه پوهېږي، نو دا زما په اند ډېر لوی ظلم ده چې په شاګردانو باندې او د افغانستان په تعلیم باندې کوي.
هیله ارزو، له دې مشکلاتو سره سره تاسو څه هیلې لري؟ څه غواړئ چې په راتلونکي کې څه وکړي او کوم هدف ته ورسئ؟
زما تر ټولو لوی هدف زما په ژوند کې دا ده چې هغه مشکلات چې ما د مکتب په دورې کې ولیدل، هغه یو بل شاګردونه ګوري که د ما په عمر یې. زه بیا هم په داسې کورنۍ کې ولم چې یعنی پلار مې له ما سره ډېره مرسته کوله، خو دا مرسته شاید له یو بل کوچني سره پلار یې ونه شي کولی، او داسې کوچنیانې چې ډېر مشکلات ولري، او زه غواړم دا مشکلات حل کړم. کوم مشکلات چې په معرف کې شته؟
یعنی تاسو غواړئ چې په راتلونکي کې د معرف په برخه کې کار وکړئ؟
بله، چې ماشومانو ته د هغوی هغه حقوق ورکړل شي، او د دې په هکله چې ماشومان مکتب په خوند ولولي او دولس کاله مکتب پرې جنه وي، او حداقل مکتبو ته دا زده کړي چې علم داسې یو شی دی، پوهه داسې یو شی دی چې د دوی په درد خوري او له پوهه سره مینه پیدا کړي.
هیله جان ارزو، تاسو د مرکې په پیل کې دته اشاره وکړه چې په افغانستان کې تعلیمي نصاب خراب ده او دا تور مو پوری کسي متخصص معلمان نشته. د دوه عمده ستونزو په موجودیت کې بیا هم فکر کوي چې تاسو خپل هدف ته رسیدلی سي سي څو کال وروسته به داسې یو حالت وي سي تاسو په پیغه کې مرسته کوي سي نصاب سم کوي او د تخصص مشکل حل کوي.
وګورئ دا کوم د څه ډیر لوی یا ناممکن شي نه ده. د نصاب جوړول کتاب چاپیږي پیسې مصرفیږي هم کولای سي شي ولیکي هم کولای سي بد ولیکي او په هر مملکت کې دا کار کیږي هر مملکت دا کار کوي. نو طبعا زه په ځان باندې باور لرم او زه فکر کوم دا کار کوم د خپل د هواد لپاره خپل د هواد د ماشومانو لپاره او ان شاء الله تعالی.
هیله ارزو مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې ملاسات راډو سره برخه واخیسته.
له تاسو نه مننه.
ولی پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے سلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تچیل خندانا تکشنا شله دمر زر پس باندے غصہ شلے تچیل خندانا تکشنا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے شمس په تصور کې چیراګی رشا شمس په تصور کې چیراګی رشا شمس په تصور کې چیراګی رشا خخواګه سندرا په نغمه شولې دمر زر پس باندے غصہ شولے خخواګه سندرا په نغمه شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے ولې پکتول ما خفا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر فسبان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.